په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته اشاره خلاص. په قطر کې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی د خپلمنځي بحثونو د پیلېدو په اړه بوم په دې خبرونه کې خبر کو، او دا به هم ووري چې د کابل د امنیتي ګواښونو د کمولو لپاره په ټول ښار کې امنیتي کمرې ځای پر ځای کیږي. نور راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه ونړی په مهمو خبرونو پیلو. احمد شی بر وړاندې کوي.
په قطر کې د افغان سولې خبري تر اوسه نه دي شروع شوې. د افغانستان ولسی جرګې د ژمي رخصتۍ وځنډولې، او د بلوچستان په کوټه کې د هزارو اعتراضي پرلت نن د څلورمې ورځې په مخه روان دی. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوی او طالبانو ترمن د سولې خبري لانه دی پیل شوې. افغان پلاوی پرون له کابل دوحه ته ولاړ. د دې پلاوی بیغړی شریفي زرمتی رسنیو ته پاستولی پیغام کې وویل چې دا ځل به ډیر ټینګار پر اور باندې وي.
څرنګه چې د افغانستان د ولسونو غوښتنه په افغانستان کې د یو تلپاتې او دایمي سولې او د دایمي اوربند ټینګول دي، همداشان موږ هم کوشش کوو چې په اجنډا کې په تلپاتې او دایمي اوربند باندې کار وکړو.
طالبانو ویلي دي چې د خبرو پیلې دوته چمتو دي، خو تر اوسه دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی چې کله به د دولت له پلاوي سره خبرو تکشینی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وای تر هغه چې د راتلونکو 14 کال بودیجه ولسی جرګې ته نوی استول شوی، دوی په ژمی رخصتۍ پیل نکړي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی نن د جرګې عمومي غونډې ته وویل
تا زمانی که بودیجه ملی وسط
تر هغه پورې چې ملی بودیجه د ټولو ولایتونو په کچه د متوازن انکشاف او ټولنیز عدالت سره سم تنظیم نسی، موږ د ژمی پر رخصتۍ نه ځو.
ولسی جرګې تیره اونۍ د 14 کال بودیجه رد کړه او ویې ویل چې متوازنه نه ده. د بودیجه نږدې 453 میلیارد افغانۍ ده. د دې بودیجې 15% کې عادي او پاتې انکشافي ده. په کابل ښار کې به د 100 میلیون ډالرو په لګښت نوي امنیتي کمرې ولګول شي. دا خبره د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر کړې ده. د دې دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسؤل رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د کابل ټول سیمې د امنیتی پوښښ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
د کابل ښار په ځینو سیمو کې په 2008 کال کې امنیتی کمرې نصب شوې وي، خو د ښاغلي مراد په وینا نوې کمرې به په ډېرې پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال وي. تاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډی د کرکی اندخوی پل خمری د برېښنا د لېږدېدو پروژه او له ترکمنستانه د انټرنیټ له لارې د نوري فایبر پروژې پرانستل شي. د دې درې پروژو د افتتاح پر موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر او د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف د ټلیفوني مکالمې پر مهال خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې چنن خبره شو راغلی دي چې ښاغلی مردوف په پلانډ راتلونکو کې افغانستان ته راشي. د خبر پاڼې لمخې د مردوف د دې سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې همدارس د ګاز او تیلو په برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک شي. په غور ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو له درې ورځني توقف وروسته خپل خبرونه بیرته پیل کړې. درې ورځې مخکې د رسنیو مسؤلینو د غور ژغ راډیو د مشر بسم الله عادل د وژلو په اعتراض خپلې خپرونې بندې کړې وې. بسم الله عادل د مرغومې په 12 د ناپیژاندو وسلوالو له لورې په مرکز فیروسکو کې ووژل شو. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزارو نن د څلورمې ورځې لپاره د 12 کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله پرلت دوام لري. په دغو 12,000 وګړو کې وطن د افغانستان دی چې د یکشنبې سهار وختي د کوټې په 50 کیلومترۍ په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی پرون ناوخته په کوټه کې د پرلت سای ته ورغلی و او هغوی ته یې وویل چې ترهګر یوازې د هزارو نه د ټولو دښمنان دي.
یہ صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ ہم پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جو محنت کش بیچارے
مزدوری سر نہ بلکہ دا ٹول سر سوئی دی، دا ٹول دا انسانیت دشمنان دی چپنا ترسی ہے بے گناہ مزدوران وجلی دی. خود صوبائی حکومت لفاظ تسلی در کوم چپ صوبہ کی بہ دامنیت ٹنگول لپارا حکومت ٹول گامو نہ پورت کوی.
پرلت کونکو په جواب کې ویل چې تر هغه خپل اعتراض ته دوام ورکوي چې عمران خان نبی ورخلې د دې برید مسولیت دایښ منلې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ناګورنو قرهبخ سیمه ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر آرا ایوازیان پر سفر اعتراض کړی دی او ویل دی چې دا یو پارهونکی او د کړکیچ پیدا کېدو هڅه ده. ایوازیان پرون ناګورنو قرهبخ ته تللی وو. هلته یې د بیلتون غوښتونکو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر ډیوډ بابایان سره ولیدل او د سلام مشورو یو پروګرام ورسره لاسلیک کړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی لیلا ابولایوا په یو بیان کې ویلي دي چې له ناګورنو قرهبخ څخه د ایوازیان غیر قانوني لیدنه کتنه د سولې له هغه تړون سره په ټکر کې ده چې د آذربایجان، ارمنستان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوه. تمه ده چې کانګرس نن یو غونډه وکړي او د متحده ایالاتونو د نومبر د درې منیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الیکټرل کالج رای تایید کړي. په دې ټاکنو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن د جمهوري غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې ده. د دې نتیجې تایید د بایدن لخوا د جنوري په شلمه د لوړې تر مراسمو مخکې وروستی رسمي ګام دی او پخوا په معمول ډول دا غونډه ترسره کېده، خو سږ کال د دې لپاره لانجمنه شوې ده چې ټرمپ نتیجه رد کړې ده. همداراز د جمهوري غوښتونکو لږ تر لږه څوارلس سناتورانو او د دې ګوند د استازو جرګې 134 غړي ویل دي چې د یو شمېر ایالتونو نتیجې به وننګوي.
خبرونه مولا زادې رادیو اوریدل. افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی له طالب استازو سره د سولې خبرو د پای لپاره چمتووالی نیسي.
زمونږ ټیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي ترڅو هر سجر د دواړو خواو ګډ مجلسونه شروع شي.
د کابل شهر د امنیت لپاره د نوي امنیتي تدابیرو تابع
د کابل ټول سیمې د امنیتی پوخخ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوخخ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
لا غیر مسؤول وسلواله څخه د تخار د اوسیدونکو شکایتونه هم اوریدلای سي.
دوی شخصي محبسونه لري په هر سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغه سیمه خلک د سر مال او نامو ساتنه لپاره هغه سیمه پرېږدي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره د مهمو انتخاباتو پایلې نن اعلانېږي او په دوه منیمه کې د ژوند په شیبو کې پروګرام د کتاب د اهمیت او لرغونتوب په اړه اوریدلای سي.
کتابخانه تر په خپل ډیر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکی کتابخانه جوړی شوی، کتاب سکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې هغه سکین بڑا باندې په هغه برښنایي ډول په هر ځای کې د تلسرسي وسی.
د بشری حقوقو نیوز پروګرام هم لرو. په دې وسات کې ظفر با ظاهر ستاسو قربان يم. په تخنیکی چارو کې میرحمت سفیر ساده. وژد د خبرونه د سرموزته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې قطر ته د رسیدلي افغان دولت پلاوی د بین الافغاني خبرو د دوهم پړاو په پلان او طرحي کار پیل کړی دی. دغه وزارت وایي ناجی انوري د خبره ازادي رادیو ته وکړه. نور هلبه له کابل زما د همکار څخه وورو. بلې مهرباني وکړئ تاسو راتوئ چې اغلی انوري په دې اړه نور څه ویل دي.
د خطر په پلازمینه دوه کې د سولې بین الافغاني دویم پړاو مذاکراتو په لیدو ته چمتووالی روان ده. د افغانستان دولت مرکزی پلاوی تیر ورځ د قطر پلازمینه دوه ته رسیدلی او ټاکل شوی دی چې په نږدې راتلونکي کې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري وایي چې د افغانستان د دولت پلاوی خبرو د چمتووالی لپاره خپل منځي ناستې پیل کړې دي. اغلی انوري ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي چې د ویلاند مودې د پاره افغانستان ته تللی وو پرون د ماسپخین روسته قطر ته راورسید او نن خپل داخلي مجلسونه پیل کړی دي. زمونږ ټیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي ترڅو هر سجر د دواړو خواو ګډ مجلسونه شروع شي.
له شاوخوا درې میاشتو اوږدو بحثونو وروسته شل ورځې وړاندې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچي پلاوو د سولې د خبرو په کړنلاره هوکړه وکړه. دواړه لور یو بل ته خپل پیشنهادي اجنډاوې وسپارلې او هم حل پرېکړه وسوه چې یو بل ته سپارل شوې اجنډاو په اړه به د خپلو مشرانو سره سلا او مشورې کوي. هڅه مو وکړه چې د مذاکراتو د دویم پړاو د پیل په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر دې دمه دوی په دې اړه ازادي راډیو ته څنګه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاده محل په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. زلمی خلیلزاد تیر ورځ د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله او له جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره کتلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لیدو کتو په لړ کې تیر ورځ ناوخته زلمی خلیلزاد له بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محیب او له نورو چارواکو سره کتلي دي. خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې زلمی خلیلزاد به له ولسمشر محمد اشرف غني سره څه وخت وګوري. ټاکل شوې ده چې زلمی خلیلزاد کابل وروسته ترکمنستان ته او بیا له هغه ځای وروسته قطر ته ولاړ سي. دغه تر اوسه پورې هغه کوم معلومات چې موږ را جمع کړي وو په دې اړه که نور پرمختګونه را مخه ته راغلل د درنو اوریدونکو سره به یې شریک کړو.
بله، ډېر زیاته مننه کوم دوستانو که له یوې خوا د سولې خبرو لپاره هڅې کېږي، بلخوا په کابل ښار کې د امنیتي ګواښونو د کمولو په مخه په پرمختللې ټکنالوژي سمبال امنیتي کمرې لګول کېږي. دا خبره د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر ازادي راډیو ته کړې ده. افغان چارواکي وایي چې دغه اقدام به د ترهګریزو بریدونو او جنایي پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې اړه هم زما همکار له کابل راپور راکوي.
په کابل ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي حکومت اړ کړ چې په ښار کې امنیتي کامرې ډېرې کړي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي چې دا کامرې به پرمختللې وي او ټول ښار به تر پوښښ لاندې راولي. د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو عوامو اړیکو دفتر مشر رضوان مراد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کامرې به د کابل ښار د امنیت لپاره ګټورې تمامې سي.
په کابل کې د تروسی حملو د مخنیوي او مهارولو لپاره د غراز د ترستانو د خوځښتونو د مهارولو لپاره د جرم او جنایت پر ضد د مبارزې په برخه کې لږ ټکنالوژي څخه د مؤثرې استفادې په خاطر باندې د کابل ټولې سیمې د امنیتي پوښښ او بالخصوص د امنیتي کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کېږي.
دا چې دغه کمرې به په څومره شمیر کې وي او څه وخت به لګول کېږي، د انرژي ستونزه به څه ډول هواریږي، ښاغلي مراد په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قادین رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې د کابل ښار د امنیت او په ښار کې د مجرمینو د پیژندلو او نیولو لپاره دا اقدام مهم بولي. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کمرو د برېښنا موضوع هم په پام کې نیول شوی، خو ده هم په دې اړه ډېر زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی غلام ولی افغان په ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو د کشف او مخنیوي لپاره د کمرو لګول چندیانې ګټور نه بولي.
زه فکر نه کوم چې دا کمرې دومره مؤثرې تمامې شي، چون په افغانستان کې جنگ، خصوصا کابل کې جنگ، استخباراتي جنگ دی. دا په کمرو باندې زما په نظر د دې کنټرولېدل به ډېره ممکنه خبره نه وي. چی کوشش تو سی پر اپراتیکی مسائلو باندی، اپراتیکی کارمندانو باندی، چی استخباراتو پا توسط باندی موضوع کنٹرول سی زما پا نظر بشختی وی. من نسو پر وجا باندی راولی نیا پلاد کی راخی،
په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست لوري د ښار په څلور لارو کې امنیتي کمرې ولګولې. خو د جمهور ریاست لومړی معاونیت وایي چې دغو کمرو ځینې فني ستونزې درلودې چې د ښار د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ګټورې تمامې نه سوې. په کابل ښار کې امنیتي وضعیت او جنایي پیښو په دې وروستیو کې ښاریان سخت اندېښمن کړي، په ځانګړي ډول مقناطیسي ماینونو او هدفي وژنو د اندېښنې لا پسې پراخې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم پر یوه امنیتي مسله تمکیږو. د تخار د بنګي ولسوالۍ او د غراز د تخار د مرکز تعلقانو اړوند یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي چې نامسؤولو وسلوالو ډلو یې ژوند تریخ کړی دی. وسلوالې غلاوې، انسان تښتونه، مرموزې وژنې او په بېلابېلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي له دې وسلوالو څخه لري. نور جزئیات زما د همکار په راپور کې.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي او د غراز د تخار ولایت مرکز د تعلقان د اړوند څنځویو، شینوارو، جبرخیلو او د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي د خپل سر وسلوالو له بې ځایه ځورونو څخه په تنګ راغلي دي. دوی وایي له سیمو یې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو له کبله سلګونه کورنۍ کډه کېدو ته اړ شوي دي. د تخار د څنځویو د سیمې یو اوسیدونکي صبغت الله سمیم ازادۍ راډیو ته ادعا وکړه چې د نامسؤلو وسلوالو ډلې د حکومت د ملاتړ په نوم فعالې دي.
غیر مسؤول وسلوال یا په عامه اصطلاح اربکیان د حکومت تر ملاتړ لاندې دوی شخصي محبسونه لري. په هره سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمې خلک د سر مال او نامو ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي. د بېلګې په توګه د تخار، بنګي، چینی او سینځیو کلي له هغې ورځې چې غیر مسؤول وسلوال پیدا شوي، خلک له یادې سیمې تخار، تالوقان او کندوز ښار ته کډه شوي.
د دغو خلکو د خبرو له مخې چې په دغه ولایت کې یو شمېر لوړ پوړي حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر مسؤول وسلوال پالي. د تالوقان اړوند د سینځوی د سیمې یو بل اوسیدونکی څلوېښت کلن عصمت الله هوتک وایي،
همدغه نو مشکلات زموږ سره توجه سره نه کوي. هر ورځ یو حادثه نه یو حادثې سره موږ مخامخ یاستو. نو موږ غږ له تاسو دوستانو نه دغه ده چې دغه موږ مشکل له مسؤلینو د مرکز سره دغه شریک یي. په موږ باندې دغسې په وتک درې زره کور رقم وتک یاست. موږ باندې دغسې مشکلات روان ده او څو موږ ته توجه نه کوي.
دغه خلک ادا کوي چې د دوی سیمو ته ورغلي خپل سر وسلوال د خلکو د واښولو ډبولو برسیره په وچ زور له کلیوالو باج هم اخلي. د نوموړي ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عزت الله کاکړ په دې اړه وویل،
دغه اربکیان چې کومې سیمې ته دوی راغلي دي، دا هماغه سیمې اوسیدونکي د دوی د ځینو جبرونو ظلمونو د لاسه، داسې ظلمونه لکه دوی بې ځایه پیسې اخیستل د دوی د خلکو څخه او د دوی د نورو ناروا او ناوړو کارونو له امله د سیمې اوسیدونکي اړ شوي دي چې کډه وکړي له هماغه ځای نه.
که څه هم د سیمې خلک وایي چې ولایتي ادارې ته په وار وار خپل شکایتونه کړي دي، خو د تخار سیمې چارواکي وایي په دې سیمو کې د خپل سر وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونې هیڅ شکایت دوی ته نه دی رسیدلی. د تخار د امنیت قمندانۍ وایاند عبدالخلیل اسیر وایي،
د چینځي په ساحه کې طالبان کله ناکله هلته تحرکات لري، دغسې چې خلک ادعا کوي په پتې باندې یا په بل باندې، دی رسمي کوم شکایت دلته قمندانۍ امنیت نه دی راولی. هر وخت چې دی رسمي شکایت وکړي انشاءالله موږ به اقدامات کوو.
په تخار ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. خلک وایي د شکایت لپاره هم په ولایت او هم کابل کې د چارواکو دروازې ټکولې، خو تر اوسه تر ډیره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سموږ اخلاص د ایرادیو اوري. یو شمیر کابل شاریان انتقاد کوي چې د نړیوالو لزیات عمرستو سره سره لا هم تیاری شپې سبا کوي. دوی وایي که په هیواد دننه د کورنیو طبیعي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې لمریز او بادي برېښنا تولید سي، د نورو هیوادونو له احتیاج به خلاص او د برېښنا دایمي ستونزې به حل سي. نور حل په دې راپور کې اورو.
که څه هم د برېښنا پرې کېدل نوې ستونزه نه ده، خو دا ځل د زمي په سړو کې خلک ورسره مخ دي چې ستونزې ورزیاتې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله احمدزی وایي،
ستونزه ټوله بیرته راجی کیږي چې مونږه زیاتره پانګونه په بهرنۍ هیوادونو کې کړي. که چیرته د بهرنۍ هیوادونو څخه مونږه لاس واخلو او دغه مصارف چې مونږ هلته ترسره کوو په داخلي په زیربنایي برخو باندې، په سیندونو باندې، په لمریزې برېښنا باندې مونږه مصرف کړو، دا به لرې نه وي چې مونږه یو ښې برېښنا ته ورسیږو.
په کابل کې چې دا مهال لوړ پوړیزې ودانۍ ډېرې جوړې شوي، د کوټو د روښانه کولو تر څنګ د برېښنا په وسیله اوبو ته لاسرسی هم ډېر مهم دی چې د برق په نشتون کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. د کابل ښار بل اوسیدونکی هدایت الله پکتین چې د یو خصوصي پوهنتون استاد هم دی، وایي د برېښنا ستون ته یې د نورو په پرتله ځکه اړتیا زیاته ده چې سروکار یې له ټکنالوژۍ او کمپیوټري کارونو سره دی. دی وایي د برېښنا قطع کېدو له زیاتو ستونزو سره مخ کړی دی.
یو استاد په توګه چې هر وخت په دې لټ کې هم څه ډول نوي ریسرچونه ترسره کوو، هر ورځ کې زیاتره برخه مو له انټرنیټ او کمپیوټر سره ده. نو موږ هغه د کمپیوټر خبره برېښنا له لاسه ورکوي، انټرنیټ قطع کیږي، همدارنګه کور کې له بعض ستونزو سره چې د کالیو مینځلو برخه ده، د اوبو ګرمول دي، اوتو ده وغیره.
د کابل لغه خاریان ځکه د برېښنا له ستونزو شکایت کوي چې له دوه ورځو راپدې خوا د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د دولس ولایتونو برېښنا پرې سوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د زرو میګاواټو په ظرفیت یو سبسټیشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته سوې ده.
د کابل په شمول د نور دولس ولایتو برېښنا هم د ازبکستان د وارداتي د برېښنا له امله قطع شوی. نو زموږ تخنیکي ټیمونه دوی سره په اړیکه کې دي، هیله کوو چې هر څومره چې کېږي ژر دغه ستونزه حل کړی شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره کابل، مزار شریف، بغلان، میدان وردګ، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی، لوګر، پکتیا، خوست، ننګرهار او لغمان هغه ولایتونه دي چې په دوامدار توګه له وارداتي برېښنا سره وصل دي او اوس د یادې ستونزې له امله برېښنا پرې سوې ده. د چارو یو شمېر پوهان بیا د دغې همیشنۍ ستونزې رامنځته کېدو له امله د نړیوالو مرستندویو بنسټونو پر میکانیزم نیوکه کوي. له دې ډلې شریف الله شګیوال ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان ته د 2.5 میلیونه ډالر نیولې تر 300 میلیونه ډالر د وارداتي برېښنا لګښت پیسې ورکوو، او دغه پیسو ډیره برخه د آسیا پراختیایي بانک، نړیوال بانک او یا هم د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې له خوا نه ورکول کیږي. که چېرته دغه پیسې افغان دولت ته په واک کې ورکړل شوی وي، افغان دولت کولی شو په کور دننه د شته طبیعي منابعو نه په کور دننه د برېښنا بندونه جوړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال په هیواد دننه د لمریزې او بادي برېښنا د تولید زیات ظرفیت لري، خو د برېښنا شرکت په خبره یوازې څو ولایتونو ته د اړتیا پر مهال له کورنیو سرچینو برېښنا ورکول کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمه شخلا زده راژیو آوری دوستانو پا کابل که چلار بجه او یوشت دقیقی سوی ده خبرونمو تر پینزو بجه ده خوست ده نریوال موضوع را وخلو ده امریکا پا جورجیا ایالت که ده سنا جرگی ده دو چوکی و لمنزه ده یوی نتیجه سرگند سواب ده دیموکرات گون غره یه گرتون که ایلانسو ده دوگو انتخابات و نتیجه ده دوارو گندونو پا تیر بیا ده دیموکراتانو لپاره دیر مهمه ده. پا در نور تفصیل اسمت سروان را کبی.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره منځ پړاو انتخابات پرون سه شنبه وشول. د جورجیا د دغو انتخاباتو پایله په سنا جرګه کې اکثریت د دیموکرات یا جمهوری پالګون په ګټه بدلولی شي. اوس په دې جرګه کې چې د ټولو چوکیو شمیر یې سل دی، جمهوری پال 500 او دیموکراتان 840 چوکۍ لري. د دې انتخاباتو نتیجه به د امریکا د دولت پر راتلونکو پالیسیو مهم اغیز ولري. که جمهوری پال ګون ډېر رای وګټلې، په سنا جرګه کې د دغه ګوند دوه سناتوران ډیوید پردو او کیلی لوفلر به پر خپلو چوکیو پاتې شي. د دوی په مقابل کې دیموکرات ګوند د مستندو فلمونو ډایرکټر جان اوسوف او د اټلانټا ښار د تورپوستو د یوې تاریخي کلیسا پادری رافایل وارنو کاندیدان کړی دي. د دوړو رای سره نږدې ښکاري، خو نن څرګنده شو چې د دیموکرات ګوند رافایل وارنوک بریالی شوی دی. NBC شبکه وای په انتخاباتو کې د دوړو ګوندونو د کاندیدانو ترمن څنګ په څنګ سیالي ته پکتون نشي کولای چې د انتخاباتو د نتیجې په اړه وړاندوینه وکړي. د شبکې په عین حال کې ویلي چې د نومبر د 3 نیټې د عمومي انتخاباتو په پرتله په ډیټا کنو کې د جمهوری پال ګوند د رای ورکونکو شمیر کم دی. دا انتخابات د دې لپاره کیږي چې د نومبر په 3 نیټه د دې دوو چوکیو لپاره کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 500 جمع یو رای ترلاسه نه کړی شوی. د جورجیا د انتخاباتي قانون لمخې په داسې صورت کې باید بیا رای واخیستل شي. جو بایدن ته چې د نومبر د 3 نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، د خپلو پروګرامونو د بریالیتوب لپاره په سنا جرګه کې اکثریت مهم دی. که جمهوری پال وتوانید چې د جورجیا دواړه چوکۍ وګټي، په راتلونکو دوو کلونو کې به د جو بایدن د پالیسیو په غوره کولو کې اغیز ولري. دیموکراتان په استازو جرګې کې اکثریت لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د دې لپاره چې په پیل کې ډېری هغه رایې چې د پوستي له لارې استول شوي شمیرل شوي، نو کېدای شي د حضوري رایو له شمیرل کېدو سره په نتیجه کې توپیر راشي. ویل کېږي چې نن به د دواړو چوکیو نتیجه معلومه شي. ډونالډ ټرمپ پرون د جمهوری پال ګوند د دواړو ګوندونو د ملاتړ لپاره جورجیا ته لاړ او په یوه انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د امریکا کانګرس یعنی د استازو او سناجرګو غړي نن ګډه غونډه وکوي څو د نومبر د انتخاباتو د الکترول کالج نتیجې تایید کړي. د الکترول کالجونو د نتیجې پر اساس جو بایدن د نومبر د ولسمشۍ انتخابات ګټلی دي. کانګرس له معمول سره سم د انتخاباتي کالجونو نتیجه تاییدوي، خو د دې لپاره چې ټرمپ د انتخاباتو نتیجه رد کړي دا ځل د کانګرس له لوري د ولسمشۍ د انتخاباتو د نتیجې تایید توجه ځانته اړولې ده.
زموږ خلاصه د راډیو اوري دوستانو بیرته افغانستان ته راځو. د خوست ولایت ته چیرې چې لسګونه ځوانانو یې بې وزلو کورنیو سره د ژمنیو توکو د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړ. دا رضاکار ځوانان د ښار په دوکانونو او د خلکو په کورونو ګرځي او بې وزلو سره د مرستې په خاطر له هغوی څخه نوي او کارېدلې توکي راټولوي. په دې اړه له خوست زما همکار یو راپور لري.
په خوست کې د نویو او کاریدلو ژمنیو توکو د مرستې د راټولولو دا کمپاین چې د مهربانۍ دیوان نوم ورکړل شوی، د لینکن ښوونیز مرکز ولسی ملاتړ برنامې اطلاعات او کلتور همدارنګه کار او ټولنیزو چارو ریاستونو په چوکاټ کې رضاکار ځوانانو پکې برخه اخیستې ده. د مهربانۍ پر دیوال چې لیکل شوی یو پربل مهرباني او زړسوی وکي، رضاکار ځوانانو هغه نوی او مخلي جامې او نور ژمنی توکي ورزوړن کړي چې له دوکانونو او کورونو یې راټول کړي دي. مدني فعال عرفان الله ننګیال آزادۍ رادیو ته وویل
دغه د مهرباني دیوال په خوست کې رضاکار ځوانانو لخوا فلاره چول شوی دی. هغه ورونه او خیان دي چې په کور کې استعمال شوی یا هم نوی شیان لري غواړي د مهرباني دیوال ته اهدا کړي. هغه ورونه خیان دي چې ضرورت لري د دې دیوال څخه خپل ضرورت پوره کړي. د موږ لمړنۍ قدم دی چې دا فرهنګ رایج کړو چې د مهرباني دیوال ته دوامداره پاتې شي.
مدني فعال نسیم نجات چې معیوب دی د نویو او مخلو توکو د راغونډولو او بیوزله خلکو ته د ویش په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
زه معیوب یم، نور ځوان نور روغ ځوان نه ده هله کې چې تاسو مونږ ډیره برخه کې وخلئ. ځکه معیوب یم په دا مې بخپا ګردم په دا خاطر برونه کې دوستو ډېر هغه جوړې کې شکر الحمدلله روغ تاسو باید ډیره برخه کې وخلئ.
مدني فعال نجیب الله واسق بیا د نورو سیمو او ولایتونو لزوانانو هم وغوښتل چې د ژمي په دې سخت شپو ورځو کې بیوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې دا ډول پروګرامونه ترسره کړي.
دغه توکي په داسې ډول راټول شول چې زموږ ځوانان مشران مرګري کورونو په کورونو وګرځېدل او دوی یعنی وخت کې چې دغه سامانونه راټولول دوی ته یو فکر هم ورکړ تر څو خپلو ګاونډیانو سره او نورو دوستانو سره د ژمنیو توکو مرسته وکړي، تر خوراکي موادو مرسته وکړي. هیله مو د دوستانو څخه ده چې په نورو ولایتونو کې هم دغه برنامې لپاره کار وکړي.
د خوست مرستیال وادي عبدالواحد پټان وویل کدی ټول قومونو یو یو ډله ځوانان په خپلو سیمو کې دا ډول توکي راټول کړي نو د ډیره یو بیوزلو کورنیو سره به د ژمنه یوټوکو سناڅه مرسته شي وي.
دلته د ډیر شنه زیات قومونه وسیږي، دغه قومونه ټول ځوانان رسمه د اله ده چې په دې پروګرام کې د دوی سره برخه واخلي او په یوه زمان کې تجار رونځمنګه چې حلال رزق ګټي چا کسان چې زمې دی او ساړه به کیږي او غوته لباس ورور سي.
د خو ځای چارواکو ول د ملي دسترخوان د برنامه په چوکاټ کې هم اړمنو کسانو سره د خوراک او پوښاک تو کوم رستي روان دي. خو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې زرګونه وزیرستاني کډوال او په ډیر شمیر کې داخلي بزایشي پکې استوګ نه لري او هغه تل رسنوي سره په خبرو او چارواکو سره په لیدنو کې د خپل ژوند د سختیونو شکایت کړي او د مرستو غوښتنه کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
موږ د لارو چې ورکوت فدا ورته کوو د سمش خلل په چارواکو څخه چې موږ ترې ما پکتیکا مرکه شرانه کې مالیدونه د شیدانو او کوک نره کل کې د شپږ نیوی د ونیوی تر کریم تن نه نیوی ورته د 2000 شلم کال ده چې وشتم کال د برشو کو چې موږ ته نو د شي کرشنای تذکری هم مشتله کړ دی کو سره مو کو را سره کو چې موږ تاسو پیسې والا کو خو پیسې ته به سره موږ ته والا سګی نه سره دې ظلم زیاتې کیږي او نو د دې چې موږ سره زیاتې کیږي کله د سره یو بل ته انتقال کله بل ته انتقال کی چې موږ ورې ورس موږ ته پچ پاش ویل کی تاسو د غلی را دون ډیر مننه چې ما په غرام بلپورو چار وخت رسول سلام علیکم خدای فرمان.
زه حاجی سیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه محترم الله چې د کاتزل لنډی کا ترای او حکیم آباد خلک د سکلو بنلري او دا شی وبس کی چې هغه د د حیواناتو د فضله موادو نه ډکې دي او خلک د ډېرو مرضونو سره لاس او ګریوان دي. تاسو څخه مې هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام لوړ پوړو چارواکو ته ورسوئ چې د دې خلکو لپاره څاګانې وکیندل شي او د دې مشکل ته حل وفصل شي. والسلام په احترام.
زاجی توشی د زابل ولایت څخه خبره کوم. 2023 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بالاخره به انشاءالله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې و. دا دې موږ هم درته خبره کړه او کبیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري نو کولای سي چې د پیغام سپتون کې دستګاله لري ازادي رادیو سره شریکې. موږ به اړوند مسولینو ته ورسو. په دې سره ورسېدو کابل کې 4 بجو او 10 دقیقو ته. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر اورو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لانې پیل شوې. افغان پلاوی پرون له کابل دوحې ته ولاړ. طالبانو ویلي دي چې د خبرو پیلېدو ته چمتو دي خو تر اوسه دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي تر هغو چې د راتلونکي 14 کال بودیجه ولسي جرګې ته نوي سپارل شوې دوی به د ژمي رخصتۍ پیل نه کړي. په کابل ښار کې به د 100 میلیون ډالرو په لګښت نوي پرمختللي امنیتي کمرې نصب شي. تاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډی د کرکې اندخوی پل خمری د برېښنا د لیږدو پروژه او د فایبر آپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانستل شي. په غور ولایت کې سیمه ییزو رسنیو له 3 ورځې توقف وروسته خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د هزاره او نن د 14 ورځې لپاره د 12 کنډونکو د وشل کېدو له کبله پرلت دوام لري. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ناګورنو قرباغ سیمې ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر اعتراض کړی دی او ویلي دي چې دا یوه پارونکي او د کړکیچ پیدا کېدو هڅه ده. تمه ده چې کانګرس نن یوه غونډه وکړي او د متحد ایالتونو د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الکترال کالج رایې تایید کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوستانو وړاندې په خبرونه کې اونیز پروګرامونه هم اوریدلی سي. خو اوس د افغانستان د سپورت لړډګر نوی پرمختګونه وور.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په خوست کې د فوټبال د روزونکو لپاره د روزنې شپږ ورځنی کورس نن پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشحوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د ډی درجې دغه روزنیز کورس 25 روزونکو ته روزنه ورکړل شوه. د ډی درجې په دغه روزنیز کورس کې 25 تنو روزونکو ته روزنه ورکړل شوه. د روزونکو د روزنې دغه پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسمي روزونکو همایون همدرد له لورې پر مخ یوړل شوه. د دې پروګرام روزونکو کولای شي چې د سی درجې لیسانس په کټګورۍ کې هم برخه واخلي. د ژمی و شو سیالۍ چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ د کابل د وش پیته کلبونو د 250 لوبغاړو ترمنځ وشوې. ښاغلی یوروش وایي د دې سیالیو د پیل هدف د کابل منتخب ټیم لپاره د ځوانو استعدادونو موندل و. د ده په وینا له 250 تنو څخه اتیا د غوره استعدادونو په توګه پیژندل شوي. ویل کېږي چې دغه اتیا تنه به د هود په میاشت کې بیا ځلې ولوبېږي او د اولمپیک سیالیو د ساتنې لپاره 260 حکران روزل کیږي. د توکیو د اولمپیک سیالیو د جوړولو کمیټه وایي دوی در روان اولمپیک سیالیو د خې ساتنې په خاطر 260 حکران روزي. د یادې کمیټې مسؤلانو له رسنیو سره په خبرو کې ډاټ ورکړی چې دوی به په دې سره وکړی شي در روانو اولمپیک سیالیو پر مهال د سایبري بریدونو ښه مخنیوی وکړي. سرچینه وایي د حکران د نړۍ له معتبرو شرکتونو ټاکل کیږي. د یادې کمیټې مسؤلان وایي دا لوبې را رواني اوړي کې ترسره کیږي. ټاکل شوی وه چې دا لوبې د 2020 کال د جولای په 24مه جاپان په توکیو ښار کې وشي خو د کرونا ویروس له امله دا لوبې وځنډېدلې.
دوستانو په کابل کې څلور بجې او څلور دیش دقیقې سوې د ژمنې سره سم د دو اونیز پروګرامونو د خبرېدو وخت راورسید. اساسي او بشري حقونه به لمړی واوري او ورپسې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې د کتاب پر اهمیت او لرغونتوب باندې خبرې کوو. اورېدو ته راسره پاتې سئ.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. دا دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقونو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکې هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقونو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلی دی چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقونو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقونو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخمندي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې دا غي جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسام اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وي او په کوم مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت یا بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې پر بنسټ باندې نوی محدود شوي. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضې محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وای کړی کنه. یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دغومره ازادي لرم؟ یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي.
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسناد چارت د زغړی وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه یولسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکری حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سوله ییزو لاریونونو ازادي د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویل ازادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
کچره د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظه هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي نه واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما پر اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی دی یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې تر څو کولی شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.
مننه یې تاسو نم.
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا خبر یاست چې په پیل کې با کتابتونونه په کوم ځایونو کې وو او کوم کتابونه به پکې کې خودل کېدل
2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي البته هغه وخت د دغه کتابو په شکل باندې نه و
د کتابتونونو حالت په اوس وخت کې څنګه ده
هم کتابونه دي هم جرایید دي هم مجله دي هم ورسپانې دي اکثر مراجعین دغه شوبه محققان او دانشمندان نه دي خلک
نن په همدې حق له خبرې کوو په پیل کې به واوري چې د کتابتون لرغونتوب تر کومه رسیږي کتابتون څه ارزښت لري په اخر کې به واوري چې په عامه کتابتون کې کوم کتابونه شته او د کوم مسایلو په حق لیکل شوی دي
قدر من اوریدونکو کتاب او کتابتون د پوهې او معلوماتو د زیاتولو او د ذهني ودې لپاره تر ټولو غوره او اغیزناک ثبت دی لشي په دې وروستیو کې لنډه کمرغه دا چې کتابونه ډیر شوی دي نو کتابتونونه هم زیات شول ان تر دې چې په ځینو ولایتو کې تر زندان هم رسیدل دا ځکه چې تجربه ثبت کړې ده چې کتاب هغه استاد دی چې موږ ته وړیا او پرته له بدیل څخه معلومات او زده کړه راکوي که څوک غواړي چې د نیکمرغه ژوند خوان شي نو هغه دې له کتاب سره ملګرتوب وکړي له کتاب سره ملتیا مودیادی خلکو له چاپیریال څخه د ډیر لوړو افکارو او تصوراتو نړۍ ته بي یو نومیالی ایتالوی پو پرارک د خپلو کتابونو او کتابتون پستاینه کې لپاند او خوان څخه ډکه خبرې کوي وای زه یو ډله ملګری او دوستان لرم چې شپې او ورځې له غو سره تیروم زما ټول دوستان د نړۍ نومیالی دي چې پیړۍ او زمانه پکې خوندې دي دغه دوستانو ډیر لری واټن نه وهلي او زما تر کوره را رسیدلی دي د ژوند پټ رازونه څرګندوي د تیرو وختونو د پاند او خواند کیسې را تکوي په افغانستان او نړۍ کې د کتابتونونو د لرغونتوب پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف دوست وایي چې زرګونه کاله وړاندې تاریخ لري خو لومړنۍ کتابخانه ځکه معلومه نه ده چې یو شمېر علماو بل مطالعې وروسته کتابخانه ځکه سوځوله چې نور کسان استفاده ورنه ونکړي نوموړی لومړی په بیلابیل ژبو کې د کتابخانې نمونه را تخلي
په پښتو کې کتابتون په دری کې کتابخانه په عربي کې مکتبه په انګلیسي کې لایبرری او په آلماني ژبه کې ببلیتیکا او په یوناني ژبه کې ببلیتیسکا 2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي دغه سي چراتیرسو په بین النهرین کې د نینوا په شار کې هم کتابتونونو کتابخانه و د خپل وخت البته هغه وخت دغه کتابو په شکل باندې نه و په هغه کې به د چرمنی او یا هم د ونو پر پټوک باندې جوړ سوي د دغه باندې کمیل کني چې بسوي دا به پکښ خوندې کېدل یا به هم دبرلیکونه په بلخ کې د زرتشت د دغه معبدو په دې کې د خپل کتابخانه مدلول په کتابخانه کې خپل د یو کتاب د اوستا په نام باندې مذهبي کتابونه هم او د ځینې دوا او درملو د طبابت کتابونه هم پدې کې و
په خانه ټولنو کې د کتاب د مطالعه دود په لوستې طبقه کې زیات و نو ځکه خو به ځانګړي خونی جوړولې د رڼا بندوبست به کاوه او کتابونه به ټولول بیا به کتابتون ورته جوړو څومره لوی پاچاهي چې تیری شوې دي نو د ځان لپاره کتابونه او کتابتون ډیر مهم ګڼه په دربار کې به تر ټولو پورته ځای کتابتون ته ځانګړی کړی وو خغلی دوست وایي چې شاهانو بعد ځانګړي اشخاص د دې لپاره ساتل چې پادشاه ته کتابونه وایي او یې هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي دا چې لږه وخت څخه بیا تر اوسه په کتابتونونو کې څومره بدلون راغلی بیا یې هم له شریف الله دوست څخه اورو
پکه دومره توپیر و چې په هغه وخت کې د کتابخانې عامې نه وې د شاهانو په دربارونو کې دا کتابخانې په کابل کې موجود وې کندهار کې ولې وړې وړې کتابخانې نورې هم وې چې هغه د وخت دغه دودیز علوم چې به خلکو کول په اطراف کې دا کتابخانې هم وې کتابخانو تر پخوا ډېر پیشرفت کړی دی اول خو دا چې الکترونیکي کتابخانې جوړې شوې کتاب سکین سو یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې هغه سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې د تلسرسي وسی
ټول لوی کتابتونونه د امریکا په نیویارک او انګلستان کې دي. د کتابتون جوړیدل د علم د خوریدو او پراختیا لپاره ګټور کار دی. نن سبا چې علم او تخنیک پرمختګ هم کړی دی، موږ له داسې نظریو څخه ګټه اخلو چې پیړۍ پیړۍ وړاندې رامنځته شوې وي او تر ننه په کتابونو کې خوندي پاتې دي. ځکه خو په اکثره ځایونو کې د ځوانانو په الو ځلو کتابونه ټولیږي او کتابتون جوړیږي. د کندوز اوسیدونکی مصطفی صفای داسې څوک دی چې په ډېرې سختۍ سره په خپل کلی کې کتابتون جوړ کړی دی.
زه به ته ووایم چې یو الماری جوړول نو 5-6000 روپۍ دغه یو اوسپنیز الماری موږ 3 متره جوړوله، موږ په ډېره سخته باندې جوړکړله، ځکه اقتصادي وضعیتونه هم داسې نه وو. نو په ډېرو سختیو باندې حتی داسې وخت راغلی چې موږ د مثلا کابل کې ما کتاب دخ کړی، یو بوجۍ د زیر د وړلو یو څوک نه و چې ما دخ کړی وی.
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویپانه هم اوریدلای شي. دا ویپانه پته ده www.azadiradio.com.
که د زمان سرعت ته وګورو او دا چې خپلې اړتیاوې باید په لږ وخت کې پوره کړو، نو ټکنالوژیکي اسانتیاوې زموږ د لنډ تنګ وخت ستونزې راکموي. خو که بل لور وګورو چې د علم سرچینې کمپیوټر نه بلکې کتاب دی، نو له دغو ډیرو پرمختګونو سره سره بیا هم اړ یو چې کتاب د خپل ژوند یوه برخه وګرځوو. کتابتون ته لاړ شو او خپل معلومات زیات کړو. د همدې لپاره خو زموږ همکار په کابل کې عامه کتابتون ته راغلی او هلته لمسولو کسانو سره غږیدلې.
په پایل کې باید د ماشومانو د کتابونو برخې ته ورشو. د ماشومان کتابتون ته په پخوانی ډیزاین جوړه شوې د لرګي کریمي دروازه ده. په سر لیکل شوی دی چې د ماشومانو برخه. د دې برخې له مسولې فهیمې ریکاس څخه پوښتو چې دلته کوم کسان ډیر راځي.
دلته نور زیاتره ښځینهم راځي، محصلین ده، پوهنتونان شخصي په مکاتبو کلکسیونونه لرو چې نونهالان ده، کمپیانه انیسته، کوچنیانو انیسته.
بله درن دوستانو، دلته تقریبا شپږ منزله الماری ده. په دې کې ټول کتابونه چې خېدي هغه موضوعات ماشومانو پورې اړوند دي. همدغه اوس دلته دي برخی مسئولی ما تا یو مجله را واخستله چه دا با چومره لرگونی؟
دا این دا دوره دا ظاهر خان و داود خان دا دیر وقت زیادتر ماشومان بیام دقیقا نوی کتابونه چه تصویر لری اکسکونه لری دوی زیاد علاقه لری
زمان نکی یک با دیر ماتراس رو در بلی الماری دا دلتا دیر خواسته رنگونو باندی کتابونه و مجله خیری چه لیکلی دی سرزمین من خانه پدری ام د سیروز دلته د پښتو برخې راځو سپوږمۍ. دلته په دې کتابتون کې ډېر خپل څوکې می خودل سی ودی چې وړي وړي د ماشومان لپاره دی. ښه دام د ام دې کتابتون مربوط کی؟
مربوط د کتابتون ده. بله
په کتابتون کې کوم شان ډېر زیات مهم دی، خصوصا د کوچنیانو کتاب؟
د کوچنیانو لپاره خو زیاتره زیاتره کتابونه مهم ده.
په کتابخانه کې دې کوم خبر په پام کې نیول ډېر زیات ضروري دی؟
زینې مراجین من راضی جګ جی خبره کوي یا شي بیا موږ ورکونم د سنس کو بل شو بک چې لطفا خاموشی را اختیار کړئ. بیا پیګی نور شته دلته کتابخانه ده.
ډېر مننه.
تاسوم ډېر مننه. تشکر.
اوس راغلو د عامه کتابتون درې منزل ته. دلته د عامه کتابتون لامر محمد شفیع ریکین سره غږیږو. دلته کتابونه یې خېری چې معمولا دا د لویانو لپاره دي.
دلته خو هم کتابونه دي، هم جرائد دي، هم مجلات دي او هم ورځپاڼې دي.
دلته په یوه انمارۍ کې ډېر زاړه کتابونه لیدل کېږي او په فزیکي لحاظ هم دا ډېر غټ دي. که دا راته وایي چې دا به څومره پخوانی او دا ولې دومره غټ غټ دي؟
دا خو ورځپاڼې دي.
دا ورځپاڼې تاسو د کتاب په بڼه سره یو ځای کړي؟
دا او کلکسیون په بڼه امیرشیر لیلی خان تر وخت پورې موږ
لرو. جنگونو کې دومره مسایل تر راغلل، دا څنګه وساتل سول؟
کله چې مجاهدین راغی د تنظیمي جنگونو په وخت کې ډېر صدمه ولید. خو بیا هم کتابخانه خلکو چې دغه کتابونه وساتل.
یو کتاب دلته زراواخ لما په دې لیکلي دیار لسو او درې د دې څو جلد تاسو لري؟
معمولا یو یو جلد لرو.
دا کتاب بیرته خپل ځای درته کېږدو چې خراب نسی. ښه
تاسو ته عرض وکم چې په نورو ممالکو کې د کتاب او کتابخانې ته ډیر ارزښت ورکول کیږي، مخصوص ډاکټر لري چکا کو داشیان خودل ته دمو وطن کې دا مشکل
درته ده په ټوله کې کراتوي چې په ما کتابتون کې څو جلد کتابونه دي، هغه کې د ماشومان لپاره دي، کدي لویانو لپاره دي، کدي محققون هر چا لپاره دي، شمیر څو تر رسیدي
په مجموعي دوله په مرکزی کتابخانه کې په حدود 20000 کتابونه لرو.
بله،
او داسې کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مصر کې نه پیدا کیږي.
بله، د سیرت ویلې چې د سده په کومه برخه کې دي؟
په هر برخه کې، خصوصا د تاریخ په برخه کې، د دینی په برخه کې.
که دیس پوښتنه وکړم چې تر ټولو زوړ کتاب چې په ما کتابتون کې د څو کلن ده او نوی ځوان څو کلن؟
نوی ځوان خو سکل پیدا شوی ده.
او زوړ؟
او زوړ موږ تر 130 کاله مخکې کتابونه لرو.
اما پخوانی کتاب ما تر ښودلی سي تر ټولو مشر څه ده؟
بیا چې کته چې لالو انشاءالله تاسو ته ده.
بله، او کتاب به بیل نږدې نه وګورو؟
په سترګو.
که څنګه مو چې مخکې ویل غواړو تر ټولو زیات پخوانی کتاب وګورو، اوس راکته سولو اول منزل ته. د مسافر خروټی دفتر ته راغلو. مسافر خروټی د دې شعبې مسؤول ده. دغه شعبې چې تر ټولو زیات لرغوني کتابونه دلته ځای پځای سوي دي. اوس یو کتاب را واخیسته چې که څه هم په دې باندې سل کاله وتلي، مګر پاڼې دومره اصلي دي چې داسې فکر نه کېږي چې دا بس سل کلني.
سابقه آثار چې جنگی آثار دی بس افغانستان کې تیر شوی، لکه غزنی کې، مقر کې، قندهار کې عکسونه دلته ذکر کړی دی. رسامي کړی
دا، یعنی په هغه وختو کې زه فکر کوم چې لیکل به دومره نه وکنه، د رسم په وسیله به خلک خپل پیغام رسوي.
رسامي په حساب باندې شوی دی، بس ترتیب شوی دی د پلیټ په نام سره یادی.
خروپی صاحب، تاسو وایې د کاغذ ډیر اصل و کتابخانه کې ساتلای؟ خبر ده
دا کاغذ ما اصل دی، کتابخانه کې هم موږ ساتلای.
دلته څلور تنه په یو پاڼه کې ښکاري چې د یوې داسې آسماني چپن اغوستې، یوې ګلابي اغوستې، ملای ډېرې ښې تړلې دي، لونګۍ په سر ده، او دا ډېر لرغوني کسان ښکاري. نو د کتابتون ګټه دا هم کېدلی سي چې هغه لرغوني کسان موږ ته راښیي معلوماتې په هکله، د هغو جامې، د هغو څېرې، د هغو کارنامې.
د همغه جامې او کارنامې او څېرې همغه مطلب یې ده پس چې دلته رسمي کړی.
دوستانو، په دې هیله چې د کتاب لوستلو او کتابتون ته د تللو فرهنګ یو ځل بیا ژوندی شي او د خلکو د علمي پوهې کچه لوړه شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کڑ لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنده والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کڑلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیوں سوایم غد من اوزی
زړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې زړه نه زړه یم ورسته لکلو نو د غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم زل وکړم درناو تختم زما ګران استاد دې د نهيله مې برباد شوا هر یک دې مې وجود احساس او مات چې ډار شوم ستاد نظر کر کرانه هېرو راایا